وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې مزاج ملند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. د دې ساعت په خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، خو په سر کې به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل غونډه کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه په خبرو کې وروستي پرمختګونه وڅیړل. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. او د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر پرون وویل چې آصف علي زرداری به په نږدې راتلونکي کې هند ته لاړ شي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل غونډه کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه په خبرو کې روسي پرمختګونه وڅیړل. دغه غونډه پرون د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه چې پکې د ستراتیژیکو اړیکو د سرنګوالي په اړه پراخ بحثونه وشول. که څه هم د جمهوري ریاست په خبرپاڼه کې د شویو بحثونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو افغان حکومت وایي چې د دې سند په وړاندې د یو پاتې خنډ د لرې کولو په اړه خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال فرامرز تمنا تېره ورځ وویل چې په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ د شنبې په ورځ وروستۍ خبرې وشوې. راپورونه وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو د دغه سند د لاسلیک کېدو په برخه کې یو خنډ رامنځته کړی. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قطر ته خپل سفر پیل کړي. په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي چارواکو وویل چې په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر او د خلیج له هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کېدو کې خبرې وکړي. د هیواد ملي او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي له خپلو ټولو دولتي دندو استعفا وکړه. د شخړو د هواري او له دولت سره د خلکو د اړیکو د کمیسیون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حضرت صبغت الله مجددي د دې لپاره استعفا ورکړي چې ولسمشر حامد کرزي نوموړی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ونټاکي. مجددي دا مهال د ریاست جمهوري لخوا د شخړو د هواري د کمیسیون مشرانو جرګې او د سولې د عالي شورا غړیتوب لري. د ولسمشر ویان ایمال فیضی رسنۍ ته ویلي چې د مجددي استعفا پاڼه دوی ته هم رسیدلې ده. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات ورنه کړل. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې د ریموټ کنټرول په وسیله وشوې چې څلور پولیس پکې ټپیان شول. بلخوا د مرکزي بغلان د روغتون مشر ډاکټر عبدالقادر خالد ازادي راډیو ته وویل چې له پیښو څخه ورته درویش ټپیان وربلل شوي دي. د ښاغلي خالد په خبره په ټپیانو کې د ښوونځي 12 زده کوونکي هم شامل دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر پرون وویل آصف علي زرداری به په نږدې راتلونکي کې هند ته لاړ شي او دغلته به د مشهور صوفي اجمیر شریف له مزار څخه کتنه وکړي. خو بابر په دې اړه چې آیا هند ته د پاکستان د ولسمشر دا سفر به رسمي بڼه غوره کړي او که څنګه څهونه ویل، خو د هغه په وینا دا شخصي سفر له مخکې پلان شوی و. نوموړي دا هم ونه ویل چې زرداری به کله اجمیر شریف ته چې د هند په لویدیځ ایالت راجستان کې واقع دی سفر کوي. دا به له 2015 کال وروسته هند ته د پاکستان د کوم ولسمشر لومړنی سفر وي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد او چین په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او دو اړخیز تجارت د زیاتولو ظرفیت لري. ګیلانی چې په چین کې د دې هیواد د ولسمشر له مرستیال سره خبرې کولې وویل د چین او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د دو اړخیز اعتماد او درناوی پر بنسټ دي او دا اړیکې د پاکستان د بهرنۍ پالیسي اساسي برخه ده. د پاکستان صدر اعظم ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 22% کې لوړه شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق د کوردستان خپلواکي ادارې تیر ورځ له مرکزی حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیلو صادرات بند اعلان کړل. د عراق د کوردستان د طبي زیرمو وزیر ویلي له تیرو لسو میاشتو راهیسې بغداد کوردستان ته د صادرو شوو تیلو د پیسو په برابرولو کې پاتې راغلی. تیره اونۍ کوردستان وویل چې د تیلو صادرات یې په ورځني ډول 50,000 بیرلو ته راټیټ کړي او ګواښ یې وکړ چې که بغداد ورته 1.5 میلیارد ډالر ورنه کړي نو خپل د تیلو صادرات به په بشپړه توګه ودروي. د عراق د مرکزی حکومت د تیلو د وزارت چارواکو تر اوسه پورې د کوردستان د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د یمن په جنوب کې تیره ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دغه جګړه کې 12 پوځیان او 12 مشکوک وسلوال وژل شوي هم دي. د یمن پوځ وایي وسلوالو په لهج ولایت کې د سرتیرو یوه اډه ونیوله چې په ځواب کې پوځیانو پرې د توپونو او راکټونو برید وکړ. چارواکو القاعده شبکې پورې مربوط وسلوال چې د یمن په جنوب کې ځینې سیمې نیولې دي د دې حمله مسؤل بللي. او په بروکسل کې پرون هغه سلګونه فعالان چې د ناټو د مرکز مخې ته یې مظاهره کوله ونیول شول. راپورونه وایي د بلجیم د خبري رسنیو په حواله ټاکل شوې وه چې مظاهره کوونکي د ناټو مرکز ته ننوځي او په سمبولیکه توګه هغه وتړي، خو هیڅ یو مظاهره کوونکی ونه توانید چې دا کار وکړي. د مظاهرین تنظیمونکو د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تورن کړ چې غواړي دا تړون په نورو هیوادونو کې د پوځي مداخلې په دستګاه بدل کړي. د هغوی اشاره په افغانستان او لیبیا کې د ناټو پوځي ماموریت ته وه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو څخه واوریدل. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر کوي. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ درته وړاندې کړو. همدارنګه د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي چې په راتلونکي وی اونۍ کې به د دې شورا مشر وټاکل شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د مسؤل سره ښاغلي قاسم یار سره مرکه لرو. په کونړ کې مو د امنیتي ځواکونو له هغې لاسته راوړنې هم خبرو چې وایي وضعیت اندازه داسې مواد نیولي چې په چاودیدونکو موادو کې کاریدل. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه اوریدلی شي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره شوه، په هغې کې وویل چې له امریکایي چارواکو سره یې د سولې او ټولې خبرې ځنډولي. ټاکل شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته سفر وکړي او په همدې موضوع د قطري چارواکو سره خبرې وکړي. په اړه یې پام وکړئ د رضوان مراد چمتو کړي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي او ټاکل شوی ده چې سبا له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ډاکټر زلمی رسول به د قطر له مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب وغږیږي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسایل او هغه مسایل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره ورباندې شوی وای، هغه مسایل دي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبرې وکړي.
په عین حال کې د سولې د علي شورا مرستیال مولوی عطاالله الدین ازادې راډیو ته ویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر به له زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې طالبانو څو اونۍ د مخه له امریکا سره د خپلو خبرو د درېدو اعلان وکړ. طالبان وایي له ګوانتانامو څخه د دوی د یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو پر سر له امریکایي مقاماتو سره په خبرو کې د اختلاف له امله دوی دا بهیر درولی دی. خو له بلې خوا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د یو شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې، خو په دې برخه کې واشنگټن یو څه اندېښنه لري.
د امریکې له خوا موافقه شوې ده چې 15 یا 4 کسان چې په بند کې دی خلاص شي. خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم خودل دی چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دوی بیرته خشونت مراجعه وکړي.
افغان کتونکي په دې باور دي چې هغه طالب مشران چې ټاکل شوی له ګوانتانامو څخه خوشي شي کولی شي چې د سولې په برخه کې عمده رول ولوبوي. محمد عمر صافی ویل دا طالب مشران نه یوازې د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي بلکې هغوی د سولې غوښتونکي هم دي.
فوق ټول دا دی کولای شي ځکه دا په دوه نگاهونو زدا و ام اس یو دا چې دی چې کله د دې کاری بګرام ته مو ګوري د ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت کې هم سیاسي چارې پر مخ پیولې هم نظامی چارې تر کوم ځای چې دا دوه کسان لکه مرزل او مولانا نور الله نوري زه پیژنم دی یو د دې تنظیمو چې هغه هم سیاسي چارې او هم نظامی چارې پر مخ پیولې او بل هم د نظامی قواو او د مشون مسؤول نو زه فکر کوم چې د دې په سیاسي برخه کې خرو لوبول شي او هم په امنیتی برخه کې خرو لوبول شي
په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال له کابل څخه په خپل ورسي کتنه کې ویل چې لندن د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي هغه ویل هلمند هغه طالبان چې د سولې خبرې رد کړي په دې قانې شي چې جګړه راتلونکې نه لري
دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر وکړي د سولې علي شورا وایي چې تر راتلونکي ویونې د دې شورا رئیس ټاکل کیږي د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار په دې اړه د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې د مرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومند کړي وړاندې کوي
قاسم یار صاحب محترم کته سودا وایس چې د سولې د علي شورا د مشر د ټاکلو لپاره کوم پرمختګ شوه ځکه دغه مسله تقریبا ډېر اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې ده په دې ارتباط باندې روسي پرمختګونه څه دي
موده خو ډېر شو زه باید وایم چې اخرنۍ مشوره د مونږ سره مشرتابه درلوده او تقریبا هغه سوالونه هغه بررسیګان هغه موضوعګان چې باید وڅېړل شي ټول تکمیل شوی دی زه فکر کوم چې انشاءالله تر دا روانه هفته تر اخره پورې د عالی شورا رئیس ټاکنه اعلان به وشي
آیا تاسو ویلی شئ چې څوک به د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه وټاکل شي
متاسفانه زه سل په سل داده نه یم چې کوم سره به وي
قاسم یار صاحب محترم کوم معلومات چې مونږ لرو تقریبا ویل کېږي چې دوه کس د پوسټ کاندیدو چې یو صلاح الدین ربانی او بل هم صبغت الله مجددی دي
دوی هم د کاندیدانو څخه وو خو زه دومره وایم چې دا خبر هم ناممکن نه دی چې یو بل قسم بیان او تعیین شي فیصله دا و چې دا واکچر ولسمشر صاحب ته ورکړ شوی دی
قاسم یار صاحب تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو د دې شورا د مشر د ټاکلو واک او صلاحیت افغان ولسمشر ته سپارلې وو خو لیدل کېږي چې دغه شورا د رئیس په ټاکلو کې وګت ځند رامسته شو دغه ځند اساسي علت څه وو د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي کنه خپل ولسمشر نشي کولای په دې ارتباط باندې پریکړه وکړي
دا سوال یقینا ډېر وارد سوال دی لکه تر لګه تلزمي او خوشوي دی بل وایم چې اصل شهادت استاد ګرامي مرحوم رباني صاحب دا ضرور و چې باید څو اړخونه ورباندې څېړنه وشي دا د سولې پروسه یو ملي او خلکو پورې مربوط یو پروسه ده باید داسې یو سلی وي چې وحدت ملي ورسله جوړ شي
قاسم یار صاحب تاسو اشاره وکړه چې باید د سولې د عالي شورا مشر یو داسې کس وټاکل شي چې هغه باید ملي شخصیت وي او یووالي لپاره کار وکړي آیا د سولې په عالي شورا کې داسې کسان نشته چې وکولی شي دغه مسؤلیت په غاړه واخلي
ولې نه خو د سولې د عالي شورا دننه او باندې هم رجال موجود دی دا صلاحیتونه لري دا مواصفات لري دا کار کولای شي
کله چې داسې کسان تاسو سره موجود دي نو بیا د رئیس پټاکلو کې دومره ځند اساسي علت څه کېدای شي
دا پروسه ډېره حساسه او ډېره مهمه او ګاونډي سره اړیکې باید ملحوظ نظر وي او د نړۍ او د بین المللي ټولنه ملاحظات یو مجموعه د مصلحتونو او ملاحظات پکې شته
قاسم صاحب ستاسو د خبرو نو ما داسې برداشت واغستلو چې افغان حکومت غواړي داسې یو کس د سولې رئیس وټاکي چې نه یوازې په افغانستان کې منل شوی شخصیت وي باید د سیمې او ګاونډي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ کس وي بل
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو نه اوري د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسم یارو چې ویلې په راتلونکي ویونه کې به د دې شورا رئیس وټاکل شي په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې واندازه داسې مواد نیولي چې په چاودیدونکو موادو کې کاریدلی شو نور تفصیل له کونړه روح لانوري راکړي
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی او سرحدي ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د سړک د غاړي ماینونه چول کیږي او د دولت د پلوي ځواکونو ترڅنګ پکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبلا وړي. خو په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لیوا وایاند جګړن شیریناغا ازادي راډیو ته وویل چې په اسدآباد کې له یوې پاکستاني ادارې څخه داسې په زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي چې په سلګونو بمونه ترې جوړېدلی شول او ډېرو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو سبب کېدی شول. په دغه موټر کې 50 بوجۍ امونیم نایتریت دي چې د هرې بوجۍ وزن 50 کیلوګرامه کیږي او د پاکستان په کویټه کې جوړ شوي دي. پوتاشیم چې په چین کې جوړ شوي 9 بورې دي او د هرې بورې وزن 25 کیلو دی او پروتین چې د هیواد نوم پرې نشته هغه 50 بوجۍ دي او د هرې بوجۍ وزن 25 کیلو دی. دا ټول یو زینیول شوی دی. هغه وای د موټر څختن او موټر چلون کې لسیمې تختیدلی او ضرورتنه چې ځانونه مزدوران معرفي کوي نیول شوی دی چې اوس مهال تری تحقیقات جریان لري. جګړن شیرین هغه وویل نیول شوي مواد د دولت وسلوال مخالفین د بمونو په جوړولو کې کاروي چې د نړیوالو او افغان ځواکونو زیات تلفات هم له بمونو څخه وي. په کونړ کې یاد مواد په داسې حال کې نیول کیږي چې افغان حکومت د امونیم نایتریت په سوداګرۍ او افغانستان ته یې په راوړلو بندیز لګولی دی.
قدر من دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي احمد تکل ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو نوي لیکل شوي کتاب چې عنوان یې دی ولې هیوادونه سقوط کوي مخکتنه کړې. د مطلب لیکوال وایي دا کتاب چې ولولې نو پوه به شي چې څنګه موږ په افغانستان کې په عامه اصطلاح په تورو نخودو پسې استول شوي یو او څومره زموږ د بهرنیو مرستو پالیسي اصلاح ته اړتیا لري. د کتاب لیکوالان اقتصاد پوه دارون اسموګولو او د سیاسي چارو استاد جیمز ای روبنسن وایي د هیوادونو ترمنځ لوی توپیر د هغو په ملي مؤسساتو کې دی. دوی لیکي کله چې خلک خپلو اقتصادي سیاسي مؤسساتو ته وده ورکړي هیواد وده کوي او کله چې دا مؤسسات او ټول امکانات او فرصتونه د یو څو کسانو په لاسونو کې ولویږي نو هغه هیواد سقوط کوي. اسموګلو لیکي د سپتمبر د 11 له حمله وروسته دا نظریه چې عربي نړۍ او افغانستان د ډیموکراسۍ د نشټوالي له کبله ځوریږي غلطه نه وه، خو دا فکر چې ډیموکراسي هلته صادرېدلی شي غلط و. لیکوال زیاتوي ډیموکراتیک بدلونونه د دې لپاره چې دوامداره وي باید د ټولنې د خپلو نهضتونو په وسیله راوستل شي. خدای دا یادونه هم کوي چې د دې معنا دا نه ده چې موږ هلته هیڅ هم نشو کولی. نوموړی وایي هغه پیسې چې امریکا یې د مرستې لپاره افغانستان، پاکستان، مصر او نورو هیوادونو ته ورکوي د ده په نظر چارواکو ته د دې لپاره د بډو ورکولو حیثیت لري چې په ناوړه کارونو کې ښکیل نشي. د سټیټ چې د مکلچي ورځپاڼو په ګروپ کې شامل او ورځپاڼه ده په یو مطلب کې لیکي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیري له دې پیښې مخکې هم د الکولو د څښلو له کبله ځینې پیښې کړي دي. د بیلز د دې عمل لپاره تر اوسه کوم علت نه دی ښودل شوی، خو د سټیټ د چارواکو په حواله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره کوي چې وایي د په هغه شپه له نورو سرتیرو سره الکول څښلی وو. د سټیټ لیکي له دې مخکې هم لیدل شوي چې د رابرټ بیلز په سلوک کې د الکولو له څښلو وروسته بدلون راځي او د نشې له وجې څو ځلې په تشدد لاس پورې کړی. ورځپاڼه 15 مخکینی موارد یادوي چې بیلز د الکولو له څښلو وروسته له خلکو سره لاسو ګریوان شوی او له قانون څخه یې سرغړونه کړې، خو معلومه نه ده چې پاوز په دې خبرو او کنه او آیا کله د ده د علاج هڅه هم شوې وه کنه. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي چې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره لاس ګریوان کېدل ښیي چې په پنجوایي کې د ملکي افغانانو په وژنو تورن قاتل رابرټ بیلز به ښایي په الکولو روږدی و.
د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه وه چې احمد تکل درته وړاندې کړه. اوس حمید مومن ته ورسو او له هغه د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه اورو.
د کابل ورځپاڼو نن د خپل بحث یو برخه د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو په برخه کې روسي پرمختګونو او په دې برخه کې شتو ستونزو ته ځانګړی کړ. سرنوشت عدالتي ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی چې حضرت صفات الله مجددي د دې لپاره چې د سولې د عالي شورا مشر ونه ټاکلی شو له خپلو ټولو دولتي دندو استعفا ورکړې. ورځپاڼه لیکي چې د ښاغلي مجددي له دفتر نه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي په دې اړه د جهادي مشرانو غوښتنو او خپله د حضرت صاحب خیر غوښتونکو نظرونو ته پام نه دی کړی او حضرت صاحب دا ځان ته سپکاوی بلل. ورځپاڼه د دې اعلامیې له مخې لیکلی چې ښاغلي مجددي خپله نه غوښتل چې د دې شورا مشري واخلي، بلکې د دې شورا د غړو او جهادي مشرانو د بیا بیا ټینګار له امله د ولسمشر په وړاندې دا غوښتنه ومنله. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا لیکلی چې حضرت صفات الله مجددي د روانې میاشتې په اوومه نیټه خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې، خو ورځپاڼه دا نه دی لیکلی چې د نوموړي استعفا منل شوی او که نه. خو ورځپاڼه د جمهوري ریاست د ځینو سرچینو په حواله لیکلی چې ولسمشر هڅه کوي چې د سولې د عالي شورا د مشر په ټاکلو کې ملي یووالی او ګټې په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړي. د ښاغلي مجددي لخوا دا استعفا په داسې حال کې وړاندې شوې چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو په اړه لا پریکړه نه ده اعلان شوې او ورځپاڼې د ولسمشر د وایند په حواله لیکلی چې دا کار به ډېر ضرور شي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د عالي شورا د پوسټ لپاره حضرت صفات الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی او د استاذ رباني زوی صلاح الدین رباني کاندیدان دي. ملي باور نه درلودي ورځپاڼې به د سولې د عالي شورا د مشر په ټاکلو کې ځنډ ځان اړوونکي بللې او سپارښتنه کړې چې حکومت باید په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکلی چې د مشر نه موجودیت نه یوازې د سولې د عالي شورا دننه ځینې ستونزې زېږولې، بلکې له کله راهیسې چې استاذ رباني وژل شوی د دې شورا کارونه په ټپه ولاړ دي. ورځپاڼې دا ویره هم څرګنده کړې که په دې برخه کې ژر اقدامونه شي او د سولې هڅې په ټپه ولاړې وي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نه یوازې جګړې به دوام وکړي، بلکې افغان حکومت به هم له زیاتو فشارونو سره مخ وي. ورځپاڼې په ورته وخت کې حکومت ته دا سپارښتنه هم کړې چې د شورا لپاره باید یو داسې مشر وټاکي چې ملي شخصیت وي او په رښتیا د سولې پلوي وي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د مرکزي بغلان څخه مو رپورټ ترلاسه کړی دی چې نن په دې سیمه کې دوه چاودنې شوي دي چې مرګ ژوبله هم اړولې ده. موږ هڅه کوو چې د مرکزي بغلان د روغتون له چارواکو، همدارنګه له سیمه ییزو امنیتي چارواکو یا په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په دې اړه نور حال درکړو. تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې سبا ته د نارنج ګل دودیزه میله په ننګرهار کې جوړیږي، د اطلاعاتو او کلتور د ریاست چارواکي وایي چې د دې میلې لپاره یې ځانګړي ترتیبات نیولي دي. په جلال آباد کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس اورنګ سمیم سره د ازادي راډیو خبریال داوود وفا غږیدلې.
سمیم صاحب، د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره معمولا هر کال په جلال آباد کې جوړیږي، سږ کال خو هم دا د نارنج ګلان مخ په غوړې دودي. که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایست چې سږ کال به دا مشاعره کله جوړیږي؟
د نارنجګل د نیټې او د ځای او د وخت او د غونډې د سرنګوالي په رابطه باندې مونږ مجلس کړی دی او د مجلس په پریکړې په نتیجه کې روان 1391 کال د ورید میاشتې په 15 نیټه به د جلال آباد په ښار کې یو په زړه پورې خوږه مشاعره او د دې ترڅنګ یو ښکلې میله وي، او د دې لپاره به د هیواد د مختلفو ولایتونو نه ژورنالیستان، شاعران، لیکوالان او د دې غونډې مینوال چې کوم دی هغه برابرل کیږي او د همجوارو ولایتونو نه او انشاءالله یو ښه مشاعره به ولرو.
په تیرو کلونو کې ځینو نارنج ګل ګډونوالو د مشاعرې د تنظیمونکو نه د سانسور ګیله کوله او چارواکو بیا له شاعرانو دا ګیله لرله چې ګویا بې ځایه انتقادونه یې په دوی کړي. سږ کال به هم داسې وي؟
اصلا زما په اند د یوې غونډې تدویر او د داسې یوې سترې غونډې تدویر چې هغه په هغې کې د لس زرو په شاوخوا کې او د دې نه زیاتو کم کسان ګډون کوي، دا بې پلانه او بې تدبیره ممکن نه دی. په خپله د غونډو فرهنګ هم دا ایجابوي چې باید موږ د دې مشاعرې لپاره فرهنګي کمیټه ولرو چې تر څو د چا حق ونه خوړل شي او د بې نظمۍ مخه نیول شوې وي. البته نارنج ګل په خپل تیر 50 کلن اوږده بهیر کې او ژوند کې د مختلفو پړاوونو نه او د فرازونو او د نشیبونو نه راوتلې یو مشاعره ده او میله ده. هر کال د ننګرهار فرهنګیان په دې برخه کې کوشش کوي چې مشاعره په داسې انداز جوړه شي چې هغه ټول منلې وي او میلمانه پکې خو پالل شي، او دغه شان د شاعرانو د زړه هیلې چې کوم دي هغه پکې په خاندا سره منعکس شي، بل دا ده چې د هنر مظاهره وشي په دې کې. خو کله کله دغه مرحلې دي چې کله افراط وي او کله تفریط، دغه ټول ټولی مرحله مونږ تیرې کړلې. دلته په نارنج ګل کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي ورځ شپې هم تیرې شوې دي، او دغه شان د بیان ازادۍ ته هم په تمامه معنا وخت ورکړ شوی دی. اوس مهال د ننګرهار فرهنګیان، شاعران دې تشمن دي چې مونږ څنګه کولای شو چې د شعر نه د هنر جامه ونباسو، او په شعر کې د هنر مظاهره او مبارزه وکولای شي. دا ځل دغه یو تدبیر موجود دی چې څنګه مونږ کولای شو چې ملي ګټې په پام کې وساتو، څنګه کولای شو چې د چا شخصیت رانه مجروح نشي، او داسې یو پروګرام ولرو چې ننګرهار په ویاړلی شي او ښاغلی شي.
سمیم صاحب ویلی شي چې په خپله مشاعره او میله به څه ډول وي یا دا چې څه سبب کې شامل وي؟
تدبیر داسې دی چې یوه برخه د میلې ده، یوه برخه د مشاعرې ده، او په میله کې مونږ څلور برخې لرو چې هغه کې د کتاب نندارتون دی، دغه شان د ښځو د لاسي صنایعو د تولیداتو نندارتون دی، او دغه شان د ننګرهار چون یو حاصلخیزه سیمه ده او زراعتي سیمه ده، مونږ غواړو چې په دې کې د زراعتي محصولاتو یو نندارتون هم ولرو، او دغه شان د افغانستان د اسلامي دولت د اطلاعات فرهنګ وزارت د ملي نگارستان د ریاست لوري دلته د انزورګری یو نمایش هم په پام کې نیول شوی دی. نو زه فکر کوم چې د مشاعرې ترڅنګ د دغه وسو د دغه سي نندارتونونو جوړیدل زموږ لپاره د ملي د برخې د لاغنی کېدو استازولي وکړي، او دغه شان د موسیقي پروګرام به هم ولرو. زه فکر کوم د تیرو کلونو په پرتله سکه لري ډیر ښه تدبیر او ډیر ښه فکر پکې شوی دی، هم څو بودی ده څو اړخیزه شکل لري، او زه فکر کوم چې شاعران او د دې شاعرۍ مینهوال به د دې مشاعرې نه ډیر ښه خوند واخلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. لکه مخکې مو چې وویل، په مرکزی بغلان کې نن چاودنې شوې دي چې مرګ ژوبلې اړولې ده. همدا اوس سره د بغلان څخه د آزادۍ رادیو خبريال غزالي په لاین کې ده. غزالي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته د دغه نننۍ چاودنو په اړه معلومات ورکړي چې پیښه چیرته شوې ده او څومره تلفات لري؟
السلام علیکم. نن سبای 8 بجه 14 و بجه 14 ته بغلان مرکزی په خار کې د مزدهم مارکیټ کې شوې دي. محمود حقمل د والی سره بیان متول چې دا پیښه شوې دي. تایید کړ د دې جزئیات ډاکټر عبدالقاهر قانت د بغلان مرکزی شفاخانه رئیس متول چې په دې پیښه کې دریش کسان زخمی شوی دی، او تر اوسه پورې تلفات معلوم نه دي.
ډیر مننه غزالی صاحب. پر روانو خبرونو کې به بیا هم در سره تماس کیو. موږ د سری رپورټونه مو اوریدل چې دوه چاودنې شوې دي. تاسو ویلای شئ چې وچا چاودنه ده که دوه چاودنې دي؟
نه، دوه چاودنه دي. یو چاودنه شوې ده چې کلی کاډالان د تحقیق لپاره بیا د ریموت کنټرول په چاودنه شو،
او هدف خو معلوم نه دی د دوه چاودنو. تر اوسه پورې خو پولیسو څه نه دی ویلي چې چا پکړي.
تر اوسه پورې هدف معلوم نه دی چې چا دا چاودنه کړې ده او څه لپاره دی.
ډیره زیاته مننه غزالي صاحب. پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې او اوریدونکو ته به تازه حال ورکوو. دوستانو، په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریالو چې ویلي نن په مرکزی بغلان کې دوه چاودنې شوې دي. د مرکزی بغلان د روغتون یو ډاکټر عبدالقاهر قانت زموږ خبریال ته ویلي چې درویش کسه ټپیان دي. تر اوسه پورې د مړو دقیقه شمېره نه ده معلومه، ویل کېږي چې یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. زموږ غلاسه دی رډیو نوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تیر ورځ د ترکیې په استانبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې ونړیواله غونډه جوړه شوه. د سلګونو هیوادونو استازو په دې غونډه کې په سوریه کې د حکومت لخوا تاوتریخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه، او د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ملي شورای په رسمیت وپیژندله. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د استنبول د غونډې ګډونوالو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي شورا په رسمیت وپیژندله، او ټینګار یې وکړ چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د پلان پر اساس د روان تاوتریخوالي د ختمولو دروازه به د تل لپاره پرانستې نه وي. د سوریې دوستانو تر عنوان لاندې په دې ورځنۍ غونډه کې چې د عربي هیوادونو او نورې نړۍ د څه د پاسه 60 هیوادونو استازو پکې برخه درلوده، د سوریې حکومت لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي وغوښتل چې د خپلو راتلونکو اقداماتو لپاره مهالوېش وټاکي. دغه راز پریکړه وشوه چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو د پوزیشن لپاره د ارتباطاتو د ټینګولو په برخه کې به د سوریې د ملګرو هیوادونو لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته وشي.
غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د رژیم مقاماتو د خبرداری ورکړ چې د ملکیانو د وژلو لړۍ بند کړي کنه نو له جدي پایلو سره به مخامخ شي. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا وایي خلق سخت کار کوي څو لارې چارې پیدا کړي چې په سوریه کې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د اسد رژیم له وحشت سره مخامخ دي. موږ په دردناکه توګه خبرې چې رژیم په څه ډول وحشتناکه توګه عمل کوي. د سوریې ملي شورا هڅه کوي چې د یو واحد تګلارې تر شا د سوریې مختلف خلک تنظیم کړي ځکه تر دې وروستیو پورې دا ګرانه وه چې پوه شو چې له چا سره باید مرسته وشي. تر دې دمه دغه شان منظمې هڅې نه دي شوي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یو قومندان د استنبول پر غونډه انتقاد کړی چې ولې له دوی سره د وسلو د مرستو موضوع نه ده یاده کړې. عمر الواوی لویدیځو آژانسونو ته ویلي دغه شان غونډې او پریکړې یوازې د بشار اسد رژیم ته نور وخت وربخي. لدین وړاندې تیرونې د سوریې ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان ته ډاډ ورکړی چې